د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن ویلي په راروانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وړي میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې بېګاه خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوسمهال د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. وروسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له لس زره ډالرو زیات اثار نشي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیځ پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې درولي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان سخت انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لارو کوڅو ته راوځي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله. دا ځل په غزنی ولایت کې
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په ننګرهار کې د زابلي ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
تر دې دمه د شل زرو څخه ډیر نیالګي کرلي دي او د پسرلي تر اخیرو پورې به زمونږ د لړۍ روانه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سن له حکومت سره تر موافقې وروسته درویشت ورځنی پرلات په مشروط ډول پای ته ورساوه.
زمون د وکیلانو دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل.
د اوکراین مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په مکړې د خبرونې د سر موضوع ته. پاکستانی رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایي پراختیایي بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپي له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک ته راولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې ستره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت یو چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولي دي. په پاکستان کې چاپیدونکو خبرونه نیوز انټرنیشنل د دې هواد د انرژي د وزیر خبره راخیستې چې وایي د آسیا د پراختیا بانک له لوري د ټاپي پروژې د تمویل چاري درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوې اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایه رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپي امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلو ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي ورځو کې به عملا کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان به له دې پروژې هر ورځ 30 میلیونه متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې اووه میاشتې تېرې شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پېژندلی. د آسیا پراختیا بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی ولایت د مرکز اړوند په قرباغی سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي، یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا وه خواشینونکې پیښه ده او زیات ورباندې خفه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 15مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقونو د څار د ټولنې یوې مشرې له ښځو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی. د دې ډلې مرستیالې هې دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي خو په عمل کې بل کار کوي. دا غبرګون وروسته له هغه څرګندېږي چې طالبانو پرون د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونو ته درناوی کوي.
د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې کې دربار له افغان ښځو سره د طالبانو چلند ومخې وباله. اخلی بار روسته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارچ د 8مې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د ښځو حقوق خوندي دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خو یې دربار ازادي راډیو ته وویل
دا بیان ډېر دوه مخی دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لارو کوڅو ته راوځي، خو د طالبانو غبرګون دا دی چې دوی وهي، تهدیدوي، بیروي او برمته کوي.
پرون سیشن به هم په کابل کې یو شمېر ښځو را شکایت کاوه چې دوی د مارچ د 8مې په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبان یې نه پرېږدي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخې ته راغونډې شوې وې. د دوی له ډلې د مونسې مبارز په نوم یوې میرمنې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ. د روغتون رئیس چې په خپله مجاهد وو او موږ ته اجازه را نکړه او وی ویل چې ښځو ته اجازه نشته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکوي. دوی ژمنه کړې ده چې د نوي کال له پیل به د لیسو نجونو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبانو ویلي دي چې په ځینو برخو کې ښځې د کار حق لري، په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا، ښځې د نارینهوو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
د مارچ د اتمې او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه لویدیځو ورځپاڼو هم یو لړ مطالب خپره کړي دي چې مخکتنه یې صالح محمد صالح کړې ده.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره شوي چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د ښځو نړیوال ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان ښځې پکې د خپلو مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغې ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خپرې سوې اعلامیې ته هم اشاره شوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د ښځو له حقونو په جدي سرغړونه تورن دي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس داسې اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خپره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل سوه. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشۍ سره لمانځل سوې ځکه ګڼ فعالان ونه توانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندي کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ولمانځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د ښځو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي خپرونې ته ویلي طالبانو له ښځو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د ښځو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان ښځو سره هغومره چې شایي نه درېږي.
د لویدیز نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوندو دوو کلیو ته د پاکو څښلو د اوبو د رسولو شبکې جوړیږي. د اوبو رسولو دا پروژه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په مالی ملاتړ د 6.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسولین وایي د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلی د څښلو پاکې اوبه نه لري او له امله یې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغو کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړول وړاندیز وکړ او هغوی هم ورته 6.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه چې د یادو شبکو د عملي کارونو پیل کولو لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلیو کې د 6.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو ترڅنګ د تیتین لیسی او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي.
د ښاغلي موحد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمينه برابره شي. خلک وايي ماشومان او مېرمنې له لری لری ځایونو اوبه راوړي چې لیوي خاصه نه دی او له بل پلوي کوچنیان له درس ویلو به برخې دي. اوس چې ورته د اوبو یا د شبکې جوړیږي پرې خو وخت دی. د نورګرام ولسوالۍ اړوند د بګي او تروټ کلیو ته په داسې حال کې د اوبو رسولو سیستم جوړیږي چې د یاد ولایت په زیاتو کلیو کې د پاکو اوبو د نشتون له امله خلک ستونزې ګالي او د هواري غوښتنې کوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلت د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تېره شپه پرلتوالو ته په وینا کې وویل د سند حکومت او پی ټی ایم یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې د سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو د پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی.
کوم هم زمون د وکلا د ټیم زمون د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل. په دې کې صرف دا څه چې دغه شیک به ښکاره کېږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نسي.
علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پر هغه د پاکستان د دولت او د پاکستان د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمې دي خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د پی ټی ایم مشر زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سند کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتې انتظار وروسته که دا تړون عملي نه شو نو بیا به دوی نوې پریکړې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري 14 نېټې راهیسې د سند د اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړو د خوشي کېدو په هدف پرلت وهلی و. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان و. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د نړیوالو مسایلو د کتنې برخه وړاندې کیږي خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان په یو ویډیویي پیغام کې چې بېګاه یې ازادۍ راډیو ته واستاوه ویلي ټاکل شوی چې په 2020 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو راسره وسی په څو شیبو کې یو لړ نور راپورونه هم لرو چې سلی محمد سلی به تاسو ته وړاندې کړي خو لږ مخکې نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. دا هغه پریکړه ده چې مسکو مخکې له مخکې خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیه به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن وویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډېره وحشتناکه بیه خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یوه بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیري. د روسي ګاز د اروپای ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولتس مرستیال رابرټ هایبک پرون وویل چې تېره اونۍ ده په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپایي ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوې ده چې سبا پاریس ته نږدې په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمولی شي.
د خبرونې دې برخې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په ننګرهار کې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو. حیدر هغه ماشوم دی چې څه موده مخکې په زابل کې ساته ولوید او مړې یې څو ورځې وروسته وویستل سو. خو تر هغه مخکې د افغانستان ځینې پخواني مسلکي دولتي کارکوونکي اندېښنه ښیي چې طالبانو یې پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلی دي. دوی ادعا کوي چې د دوی پر ځای آن داسې کسان هم ګمارل سوي چې په کافي اندازه زده کړې هم نه لري. طالبان دا اداوی ردوی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
تمنسی دکتی چه مدافع وکیل دا وایی لزبان دشپاکو میاست را پده خواهی دن دا تریخیستل سوی دا. تمنان لکلون راهیسی دا مدافع وکیل پا توگا بیلا بیلی حقوقی قضی مختوری پا زنگری توگا دا خزو اروان حقوقی او جزایی داوی. نموال وایی دا تیر زگدیس کال دا آگست لپینزلسم پر افغانستان دا طالبان و لواکمن دو سرا دا دی پا گردون دا عدلی و قضایی ادارو اکثر بخوانی مسلکی کارکمون که مدافع وکیلان، سرانوالان او قاضیان لدن دی لرکل سوی دی. غیدا چی طالبان ردوی. تمنا وایی
اوز د طالبانو قاضیان راغلي او دوی په سمه توګه کار نشي کولای ځکه چې د کار اصول او قانون باندې نه پوهیږي. د محاکمات اصول باندې خو هیڅ بلد نه دي. دا د دې لامل شوی چې د خلکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتې شي. ټولو قضیو تراکم کړی او همداسې پاتې دي ځکه هغه کسان چې باید دا قضیې حل کړي مسلکي نه دي. له بده مرغه دوی له یوې قضیې دوه قضیې جوړوي او ان کله کله له حقوقي قضیو جزایي قضیې جوړوي.
اغلی سینخی وایی ده مدافع وکیلانو ټولنه چې دای هم غړی ده د طالبانو له لوري فعالیت بند سوای او د دوی اسناد ځنډول سوي چې نسی کولای د خپلو موکلینو ستونزو ته رسیدنه وکړي. عبدالله احمد زای بیا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت نیوی برخې مشر و. دای هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سلګونو نورو پخوانیو دولتي کارکوونکو په شان اوس بې دندې او په کور ناست دی.
چې باید ګمارنې د مسلک په اساس وسي، د تخصص په اساس وسي، د زده کړو په اساس وسي او په هغه برخه کې کسان وګمارل شي نو بیا به غیر دولتي سیستم په ښه شکل سره حرکت وکړي.
ښاغلی احمد زید مسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري او د کلونو کار تجربه هم لري. د طالبانو له لوري د مسلکي کسانو له دندې لرې کېدو ادعا او شکایت نه یوازې تر وزارتونو او رسمي دولتي ادارو محدود دي، بلکې له ځینو دولتي روغتونونو هم په دې اړه ازادي راډیو سره شکایتونه شریک شوي دي. د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون یو مخکینی چارواکی په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلی، دلته اوس ویل کیږي چې له تاسو پرته دولتي کار روسته نه پات کیږي. زه هم دا تاییدوم چې کار روسته نه پات کیږي، خو د کار کیفیت به ټیټ وي او موثریت او مثمریت به حتما کم وي. دوی چې نوی راغلي د راتلونکي کال لپاره کوم پلان نه لري، د خپلې ادارې له ماموریت خبر هم نه دي. د اندرا ګاندی روغتون دغه چارواکی هم د طالبانو له لوري له دندې لرې کړل سوی دی. ځینو نړیوالو ادارو هم په وار وار په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د دوی په خبره د طالبانو له لوري په اکثره دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او داسې کسانو ګمارل چې هغوی یوازې په مدرسو کې دینی زده کړې کړي او آن په کافي اندازه عصري زده کړو باندې سنبال هم نه دي. په ټولنه کې د بېوزلۍ د لا زیاتوالي او دولتي ادارو کې د ګډوډیو او ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤله هی دربار وایي طالبانو په دې ټولو دولتي ادارو کې آن د رهبرۍ په کچه داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی زده کړې لري او په خبره یې دوی ځکه ګمارل سوي چې ورسره پېژندګلوي لري.
موږ ځینې ګمارنې وینو چې لوړپوړي کسان چې د وزیرانو پر کچه دي داسې خلک دي چې په حقیقت کې د هغه دندې لپاره چې دوی ګمارل سوي قوي استعداد او لازمه وړتیا نه لري. بل اندیشنه دا ده چې په دولت کې پرټیټه کچه هم ورته روان دي. بل اخره پایله دا سو چې په لومړی قدم کې ټول کسان د دوی د دینی اعتبار یا د طالبانو سره د دوی د تړاو له امله غوړه سوي دي.
مېرمن باروای د طالبانو په دکړنو سره په دولتي ادارو کې د ظرفیت د نشټوالي له امله تشیر منست سوي دي، خو طالب چارواکي بیا د پوهو کسانو د ریکولو او پر ځای د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو اداوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اتیا سلنه پخوانی دولتي کارکونکي په خپل ځای دي او په رهبرۍ کې هم نوي کسان چې ګمارل سوي ټول مسلکي دي.
دا دا سمانه ده ټول مسلکي ادارو کې مسلکي خلک او قدرونه خپل ځای دي. په عموم کې د حکومت ولې ټول اتیا فیصد تیر خلک خپل ځایونه باندې دي، معاشات یې واخیستل، کار کوي په روزمره شکل باندې. البته په رهبرۍ کې په ځینو لوړو پوستونو کې تغیرات راغلي دي، خو هم کوشش کوي چې نسبتا مسلکي خلک موجود لاړ شي.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو شمېر پخوانیو دولتي کارکوونکو د وروستیو دریو میاشتو معاشونه ورکړل او چارواکو یې تل په دې ټینګار کړی چې قدر او مسلکي کسان دې په هیواد پاتې او خپلو دندو ته دې ورستانه سي. خو دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي کارکوونکو د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانیو کارکوونکو د پوهنتونونو استادانو او ښځو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې په خپلو ګمارنو کې دوی له پامه غورځولي او پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی په سکتوري او تخصصي وزارتونو کې لکه د قانونو او پټرولیم وزارت، د اوبو او برښنا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، مالی وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې داسې کسان ګمارلي چې مسلکي سابقه یې نه ده معلومه او د مشرانو یې یوازې دینی زده کړې معلومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هېواد له لوري هم په رسمیت نه دی پېژندل سوی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د ښځو حقونه په ځانګړي ډول، د دوی کار او زده کړې، د لږکیو حقونه په ټولنه کې، بشري حقونه، د ټول شموله حکومت جوړولو، د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي. هغه څه چې طالبان وای دوی ورته ژمن او تر یو بریده دا کار هم کړی دی، خو تر اوسه د نړیوالو قناعت یې نه دی خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم څو موده مخکې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د حاکمیت له پیله تر اوسه 1.5 میلیونه افغانان بیکاره سوي دي.
په ننګرهار کې په لسګونو ځوانانو د حیدر ماشوم په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلای ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې جوړې څا ته ولوید او له شاوخوا شپېتو ساعتونو وروسته مړ راوستل سو. د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو د دغه کمپاین پیل له هسکې مینې ولسوالۍ سوی دی. دا هم تفصیل
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې و ټولنه ده پیل شوی چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغې ټولنې د غړو په خبره سږ کال یې لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنۍ کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي. عادل شینواری وایي دغه کمپاین له هیوادوالو په راټولو شوو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکټر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دی دوه دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دی برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وایي کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس له مخې مجبور شو چې سیمې ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی یم هس کې مینې ته د نیالګیو اشر ته د نیالګیو د اشر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه اشر ته راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام لرو. خدا شبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. په مکرۍ د خبرونو لندیسته تاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتیناری بورن ویلي پر روانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز ویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوی دی، هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سلنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. ورسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نشي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو $10,000 زیات اثر نشي استلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې $10 ورکول کیږي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او که مرستې هم ورسیږي په ویش کې عادلانه چلند نه کیږي. دا اداوی له ډیره وخته زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او دغه راز د موسسو مسؤلان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دا ځل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي اتاولا ویسا سره غږېدلی یو. دا مرکه هم وروسته راځي، خو راځي په فایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باری چې دې باری خو هلم کې سو کې پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فرض چې غم دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختی په کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادیو کوم کدا سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولي خلیف عملو ته اورورا کو خدای دی ایوانان یا زیاتره ملدار دی زیاتره ملدار څخه اوس دا غریب ختم شو. هیڅ مواد ولا کوم څه وی ولا خیمه جوړون کو په خدای کې نو کا ور کی ما شهران اور والی او اچام ولا کوم درازور ډبولی د ازادي رادیو نه خیش کوم چې پیغام مونږ ته نشر کی او ټول ازادي رادیو کنه دې دې مننه او استراحت ته ټول نه کوم.
سلام علیکم، زه علیم جان غاګیګم، په فضل غاګیګم د علیم جان زوی د شټوب دی. بډه خلونه هیله مې دو ده چې د شټوب په سیمه کې پرون تازه شوی ده، او ته زره وته سه افغانۍ ورکړي دي. ټول خلک وایي چې دا ولسین زر روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلونه وکړو، چې دلته خلک ډېر د مشکلات ته دي، وړکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی، او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته نشر کوي.
الو، السلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ څخه مې اړیکه نیولې ده. د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع وه، ولسین زر روپۍ اوازې 2000 روپۍ او د ولسین زر اوازې وې اوسې 8000 روپۍ ورکړې دي. دغه هیله کېږي د غټو چارواکو ته وویل شي چې دغه انجینران د دغو مسکینانو غریبانانو پیسې په دوی کې خوري، مسخه د دغو کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت ونه شي، د دوی زر تر زره دلالګیری وشي. السلام علیکم.
ما غام کته سو ورجانه بیا سلامونه وایم. حق دل د هلمن ولایت د شرفه تماس کیم، دغه اسلامي امارت پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسکو منځکه چې سمینه یې شکیږي. یعنی دغه چې خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده، او دا چې خلک معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درې نیم سوا اغوامي یو من غنم په فور اني ولې دي. یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم، د ازادۍ کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم، دایله لرم چې دا موږ د اوبو سره ډېر مشکلات راغلي دي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. که چیرې دا موږ د اوبو غم راوخلي، موږ باراني اوبو ته څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی، مګر اوس کلونه وچ دي، اوبه وچې شولې. د اوبو سره د مشکلاتو سره مخامخ یو، او بل له هسپتال سره مخامخ یو، ډېر له مشکلاتو د هسپتال له مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته، مریضان 3000 4000 روپۍ موږ موټر ته ورکوو، بیا ډاکټر ته مریضان رسوو، مګر هلته دوا د لږ قیمت دی. موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښتې دی، نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي، نو ډېره مهرباني به وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دعا کے مد شلمند ولایت واشیر ولسوالی د مرکز جناوی د لوی پناد لسیم څخه زموږ سم د تاغه چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان د سیم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابرات له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د شلمند واشیر ولسوالی ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو سیمو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو سیمو کې راحصار دي. نو دا ازادي راډیو څخه موږ دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی هم د نیلسان نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې دا ملا حسین چا صدر چا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سپین بولدک والی د ټول یزاوی مثال د دوه کلو چې خروج او دخول د دوه کلو کې په یوه ناس کې به موږ څه شی وکړو؟ زه خو د مزدوري له اخباره کوم ورې خوڅې بوسولې د بل کاروبار له اخباره نه ځو، خو د مزدوري له اخباره ځو چې خروج او دخول ټول د دوه کلو یې ځای شي، نو موږ به ډېر خوشحاله یو.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څو مرشد داستان وایه او ریاضه کاوه. نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو، دا بلبل چې چپ شو بار دا بلبل دا خاوند سليمان عليه السلام ترالي باري ورتو ويل ستا قربان سو دا بلبل دا داستان وایا مگر وس چپ سو سارو کی راوڑ بلبل کی ور تراوڑی باري بلبل تو جول دا مخش داستان وایا و شترانی ویل وس نہ وایا بلبل ورتو ول ور مخ می الله پاک جل له فوت جرل فریاد مکوی الله پاک له فور تو ول چی صبر وک نو وس ما صبر کری باري افل تو جل بلبل دا شوای نو سم چار صدا دا فریاد وکی سوک نہ سچ فریاد بو ور سی صبر والا جل له فوت وک الله نے ربانا دی.
السلام علیکم، زه مختار احمد ده کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي، اسلامي لحاظ او اسلامي چوکاټ کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه مېلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره پر بغل شین یا هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ سس باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ، ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي، څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبینو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وش کوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې وي، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقام ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېده، سبتنا مې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي سره کړه، په دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو کښې ته ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې ازاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال و ډبوال کیسه، بېعزتي او بېابرویي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام، دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه احمد صادق د هلمند ولایت ام سکل ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته اولېدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان وي یا د تا سره نږدې وي، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې بانا د هغه د تا سر پټ کړي، او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته چپې وګرځوي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته چپې وګرځوي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لہٰذا شکریہ پیغام پریزم اسلامی عمارت مجاہدین مسلیات ادا کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.